السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې سات ډېره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې. په ځوان فکر کې پر دې خبرې کیږي چې ولې لستونزو او خطرونو سره سره لا هم افغانان د کډوالۍ لارې خپلوي او له هیواده تښتي. په دې اړه وروسته درته زما همکاره فریده سیال بحث پیلوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپلې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر و، په روانه ډسمبر میاشت کې وروسته له هغه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په 13 سپتمبر میاشت کې له لومړي وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی له دندې ګوښه کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فکرت د 15 هجری لمریزې پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر روسي څرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کاوه او د دې لپاره اتل نه دی. خو فطرت بیا تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تون بیان کې لیکلي چې د طالبانو د حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه څرګندونې د تاریخي حقایقو د هغه بېخبري بولي. لږ تر لږه 12 کسان نن په ترکیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د ترکیې د دولتي خبري اجانس انادولو د راپور له مخې دا چاودنه د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بالسکیر ولایت د مهماتو جوړولو په یوه کارخونه کې شوې ده چې 15 نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. او بل لور ته ترکیه وایي چې د سوریې څخه باندې 2.5 لک وګړي په تیرو دوه اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلی کایا نن په دې اړه انادولو دولتي خبري اجانس سره خبري کړې دي او ویلي دي چې ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیر سوریایي کډوالو ته ځای ورکړی وو. دا تر دې د مد افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو از فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوو. د کابل پانتون یو شمیر محصلینو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د ګيري د کموالي او همدارنګه په امتحان کې د خولې د نه پسرولو لکبله استادانو ناکام کړی دي. د دې محصلینو په خبره استادانو یې نمړې د اسموینه لپاره ټولګیو ته د تګ اجازه نه ورکول او کله چې ټولګیو ته د تګ اجازه ورکړل شوه له هغې وروسته د پونځي مدیر د دوی نمونه لیکلې دي او د امتحان د نمرو له وتو وروسته د دغې محصلینو په خبره باندې څرګنده شوه چې دوی چانس خوړلی دی او په ځینو مضامینو کې ناکام شوي دي. خو دا یوازینی بندیز نه دی چې د کابل پانتون پر محصلینو لګول شوی دی چې دوی ته ویل کېږي ګیري پرېږدي او همدارنګه خولۍ په امتحان کې په سر کړي. په افغانستان کې د دغې بندیز سربیره افغان ځوانان له نورو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي چې له دې ډلې بیکاري او همدارنګه دوی نه توانېږي د بېلابېلو دلایلو له کبله چې په تېر جمهوریت کې دوی کار کړی یا په هغې وخت کې زده کړې کړي په ادارو کې کار پیدا کړي. له دې سربیره په افغانستان کې افغان نجونې له زده کړو راګرځول شوي دي او په همدغه پانتونونو کې چالکان یوازې د ګیرې او خولۍ پر سر پکې ناکامېږي، افغان نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو چې دغه بندیزونه او د طالبانو لخوا دغه ډول شرایط رامنځته کول څومره دي ته لار جوړوي چې افغان ځوانان هیواد پرېږدي او د کډوالۍ لار ونیسي. په داسې حال کې چې شاید هر افغان ځوان په دې خبر وي چې نور هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران، پاکستان او یا هم اروپایي هیوادونو ته د راتګ لپاره له دغې لارې چې دوی ورباندې راځي دا له خطرونو ډکې دي. نن په پروګرام کې به پر همدې موضوعاتو له میلمنو وپوښتو. د دوی نظر به هم واورېدونکو تاسیم کولی شئ چې خپل نظرونه راسره شریک کړئ او خبرونې ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 0034 2020 1520 او 0034 2020 کې ولس څلرويشت شپږ سوه یو دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولی شئ چې همدا شیبه زنګ ووهئ، خپل نظرونه او که پوښتنه هم لرئ راسره شریکه کړئ. په خپرونه کې راسره میلمانه د ځوانانو د حقونو فعال ریاض مقامزی او همدارنګه له زده کړو راګرځول شوی محصله سوریا خان دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. مقامزه صاحب، که تاسو ته په پایلې کې راشو تاسو راته ووایاست، دغه روسي خبره چې د کابل پانتون محصلینو کړې ده، فکر کوم چې تاسو په ننګرهار کې پانتون ویلی دی او هلته مخکې دینه چې طالبان راشي ورته یو موضوع وه، د هغې په اړه راته ووایاست، ځکه چې دغه شکایت هم د شریعتو محصلینو کړی دی او په ننګرهار کې هم ظاهرا پخوا ورته موضوع وه چې زیاتره کومو محصلینو به چې ګیري نه وي یا به یې خولۍ نه وه په سر، هغوی احتمالا چې په ځینو مضامینو کې به نمبرې کمېدلې. ستاسې په اند دغه موضوع واقعا نوې ده چې د محصلینو راپورته کړي که نه؟ پخوا هم همداسې یو څه پېښ شوي وه.
ډېره مننه اغلی سیال په پیل کې تاسو ته، همدارنګه د برنامې ګډونوالو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. البته زه باید ووایم چې پخوا داسې کومه خبره نه وه او نه د پوهنتون په دوره کې ما داسې کومه موضوع لیدلې ده چې د او چا د سلیقې او د چا د لباس په انتخاب د وجې نه دغه نمرې کمې شوې وي. په اوس وخت کې دا زویل شوې یو نوی موضوع ده، او البته په هغه وخت کې چې موږ پوهنتون وایو د جمهوریت په وخت کې د لباس او د سلیقې او د لباس طرز او طریقه د هر سړي خپل انتخاب او په کې چا کار نه لري، او دا هم قانوني لحاظ باندې او هم په شرعي لحاظ باندې د سلیقې او د ژوند د اختیار انتخاب د انسان خپل شخصي حق دی او کولای شي وټاکي. نو زه ویلی شم چې دا موضوع نوی ده او ښه موضوع نه ده.
اساسې پان باندې کله چې یو ځوان ته ویل کېږي تاسو خپله ځواني استئ چې داسې ګیره پرېږده، داسې خولۍ په سر کړه، داسې جامې واغونده، دا څومره د منلو وړ وي؟ کله کله داسې کورونو کې کېږي، کله یو پلار زلمی ته وایي چې دا ککل دې داسې واړو یا داسې واړو په هغه بده لګېږي، خو کله چې یو حکومتي چارواکی یو ځوان ته دغه ډول امر کوي ساسې پان باندې څومره د منلو وړ وي ځوان ته؟
ګوري د ځوانۍ دغه عمر چې دی تقریبا زه باید ووایم چې لکه له اتلس کالونه تر پنځه ویشت اوویشت کالو پورې په دغه عمر کې ځوانان پوهنتون ته ځي، او دا هغه دوره ده چې انسان فکر کوي یوازې زه سل په سله سمه یم. نو په دې وخت کې حتی هغه سمې خبرې هم په انسان خصوصا په ځوانانو باندې داسې لګي، فکر کوي چې یعنی زه په حق یم، ولې ماته څوک یوه لارښوونه وکړي. زه فکر کوم اول خو د جامو د لباس طرز د ګیرې پرېښودل دا د انسان د سلیقې پورې اړه لري، او په دې کې د دولتي چارواکو دخالت یعنی بیخي عجیبه ده. په نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې کار نه کیږي چې د انسانانو د لباس په انتخاب کې یا مثلا د سلیقې په انتخاب کې د دولت کار ولري، او په دغه عمر کې خصوصا په دغه ځواني عمر کې ممکن یو کس چې د دې شو نو عمر پورته وي د هغه او سلام لوړ وي، د هغه میچورټیم ډېره وي، ممکن ځینې وخت په ځینو موضوعاتو فکر وکړي او وی مني. مګر په دغه حساس د عمر په دغه حساس پړاو کې دا موضوع بیخي ځوانانو ته د منلو وړ نه وي. کمدانن ماته څوک وایي چې ته دغسې لباس واغونده، دغسې ګیره پرېږده، شاید په ما ډېره بده ولګېږي. نو زه فکر کوم چې ځوان ته دا خبرې واقعا د منلو وړ نه دي، او دولتونه باید په دې برخه کې ډېر 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 حساس اوسي او دا موضوعات باید عادي ونه نیسي. او دا یو له عواملو دی چې ځوانان اوس هیواد پرېږدي او له هیواده تښتي، ځکه هغوی پوهېږي چې د هغوی حتی د لباس انتخاب، د سلیقې انتخاب د هغوی په لاس کې نه دی. نو نوري خبر یو نور مسایل خو بيخي لري خبر،
یعنی ستاسو پان باندې یو زلمی سره که د افغانستان د نه نوی دا انتخاب شته که چېرته طالب ورته وایي چې ګیره پرېږده، کالي داسې واغونده یا داسې ما غونده، هغه کولی شي په یو ډول نه یو ډول خپله کورنۍ راضي کړي، که دغه بندیزونه نه مني نو دا توانایي لري چې افغانستان ووځي؟
ګوري یو د موضوع د توانایي دا یو موضوع د غوښتنه ده، ممکن توانایي ون لري، مګر دغه ټول فکتورونه د طالبانو ټول هغه په ورسته یعنی ټول فرمانونه د دې سبب شوي دي چې خلک له هېواده ووځي. حتی هغه څوک چې وسع نه لري، توان نه لري، هم یو لاره پیدا کوي په غیر قانوني لارو، په هغو مرګونو لارو کوشش کوي چې ځان له هېواده وباسي. حتی له افغانستان نه یو بدتر وضعیت ته ځي، خو فقط د دې لپاره چې خپله فردي ازادي ولري، هغه ځای ته ځي، سختۍ ګالي، حتی د ژوند په بیه، د ژوند په بیه غواړي چې وطن پرېږدي او یو بل هېواد ته لاړ شي، تر څو حتی حداقل د لباس د سلیقې په انتخاب کې خپلواک اوسي او د انسانانو حق دی، ازادي د هر انسان حق دی چې باید ولري. نو زما په نظر یو د توانایي موضوع ده چې ممکن ډېرې ځوانان د توانایي ونه لري، مګر یو د غوښتنې خبره ده. او انسان چې کله د مجبوري اخري حد ته رسیږي چې هر ډول وي ځان ته لاره پیدا کوي. او دا د اوس کیسه نه ده، دا د کلونو کیسه ده، دا د پیړیو کیسه ده چې انسانانو هر وخت کله داسې موندلي چې هغوی د خپل ځان اختیار په خپله نه لري، یوه لاره یې پیدا کړې ده.
مننه تاسو ته به تر وګرځم، زموږ بل ملمنه هم را سره وصل ده. سوریا جانې تام ستړي مشي، پروګرام ته خیر راغلی. تاسو یتمند مقام دي صاحب خبرې واورېدلې. دوی ویل چې دا ستونزمنه ده د یو ځوان لپاره چې د ومني یو څوک ورته وایي چې ګیره پرېږده او کالی داسې واغونده یا داسې ما غونده. تاسې افغان نجونې چې له زده کړو راګرځول شوي یاستئ، یعنی حداقل هغه هلکان خو ښه دي که چیرې په لباس یا په ظاهري بڼه باندې نیوکه کېږي، زده کړې خو کولی شي. تاسې راته ووایاست چې ستاسې لپاره دغه موضوع څومره ستونزمنه ده، څومره مو کړی وي چې د طالب په خوښه باندې کالي مه غوندئ خو بیا هم د زده کړو اجازه نه لرئ.
سلام علیکم، هیڅ فکر نه نورې جن کوم منو ته ما سره نه ښه واقعا خبر دې درته ده چې کولای شي کنه چې دې انتخاب هم نه لري او نه حق لري چې اساسا دا انتخاب کې سره کوم کلی او غو نن سره کوم د دې انتخاب لر شم چې تلر نه شم نه زه پر وړاندې دې دا
سرایجان اړیکه کې دی اوس ستونزه ده که ګوشکی دې په خو کې خو لطفا هغه وباسي چې غږ مو سم وورو او که ګوشکی مونږ ویل موقعیت ته تغیر وکړي چې د غږ مو سم راشي.
اوس مې غږ سم شو؟
اوس مې را باندې وکړي یو څه ښه شو.
سرایجان دا په خو څه معلومدار او چې د ښځو پر وړاندې د دوی دغه رفتار هم دغه څه ده. دا دوی غواړي چې د ښځو باندې یعنی حکومت د دوی زیاتره فیصدي چې دا د ښځو په انجونو باندې دوی حکومت ده. نو په همدې لپاره دوی هر رقم قوانین هر هغه قسم بندیزونه به دوی ته وضع کوله. خو په دې وروستیو کښې په هلکانو باندې هم د دوی بندیزونه اوس ډېر شوي دي. مونږ خو د درس خفات یو د دې لپاره چې امرسانی د هغې لپاره دوی قوانین لا تر اوسه نه دي وړاندې کړي چې څه رقم په حکومت چوکاټ په کوم طریقه باندې مونږ د کوره ووځو، درس ووایو، پوهنتون ته لاړ شو یا مکتب ته لاړ شو یا وظیفې ته لاړ شو. خو د هلکان لپاره که چېرته زده کړو ته اجازه ورکړې ده، دوی ته اوس ښېده په دې وروستیو کښې دا شرایط ورته وټاکل شو. د پخوا څخه ویلې وو خو چندونه دوی په دې د تاکید نه کوله. اوس یې ډېر زیات داسې جدي ګڼلې چې په مکتب کښې باید د هلکانو ویښته صحیح سره غمې لږ زره ګڼ وي، دا د زنداره ویښته نه جوړېږي، ږیره دې پرېږدي، خولۍ دې واغوندي، اوس په ځان د پګړۍ ووهي، دغه شیان په دې وروستیو کښې شوې ده. اوس نو چې دا محصلین همدې لپاره دوی ناکامۍ یا هم دوی نه پرېږدي چې بل سمستر ته لاړ شي، کامیاب شي، نو دا واقعا د ستونز د خفګان ځای دی. جنکیانې نه شي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي. د دې په څنګ اوس نارینهو ته هم یو داسې ستونزه دوی پیدا کړې ده. زمونږ په ټولنه کښې دا به تاسو ته زه ووایم چې دا واقعیت دی. مونږ افغانان یو په ځان باندې د چا امر دونه زر نه شو منلی، نه مو خوښېږي. بیا دا ځوانان خو بیخي په ځان نه مني که نجونې بیا هم یو څه تحمل لري، هلکان خو بیا نه لري. زیاتره هلکان چې دا حالت ګوري بیا زړه درس نه توري پوهنتون پاتې کېږي، تېنه پوهنتون نه ځان باسي، یا هم که چېرته شرایط ورته مساعد وي، یا هم کورنۍ اقتصاد سم وي، غواړي چې بل هېواد ته لاړ شي، یا هم که چېرته اقتصاد سم نه وي، د ستونزو ډکه هغه لاره چې د هغه مشکل چې د دوی ژوند پکښې په خطر کښې، د هغې لارې نه غواړي چې بل هېواد ته لاړ شي. یا خو اقتصادي ستونزې وي، بل بیا د امنیت مسله وي، بیا ستا د ژوند هغه د شخصي ژوند هم سم نه پرېښودل کېږي، د خپل د ژوند انتخاب هم نه لري. نو همدغه شی دی چې زمونږ نوی نسل زیاتره اوس چې افغانان مونږ خپله دوی ته ضرورت لرو، مونږ زمونږ خپل وطن دوی ته ضرورت لري، د نوي نسل ته ضرورت لري. دوی د دې پر ځای چې وطن ته راشي، دوی وطن پرېږدي، نور هېوادونو ته ځي، د ځان په بیه، د ژوند په بیه باندې دغه لارې په ځان باندې مني، دغه ستونزې په ځان باندې مني، دوی د هېواد څخه وځي. نو واقعا
په بخنې سره د نجونو په برخه کښې راته وایي، تاسې وویل چې یو څه په دغې برخه کښې نجونې بردبارې دي نسبت هلکانو ته، علت یې څه ګورئ؟ ولې نجونې کولی شي د طالبانو دغومره بندیزونه برداشت کړي، خو هلک ته چې وایي خولۍ په سر کړه یا ګیره پرېږده، هغه یې بیا نه شي کولی؟
فرض جانې وګورئ چې نجونې زیاتره د نجونې د هلکانو په نسبت نجونې د تعلیم ډېر طرفداران دي، ډېر علاقه لري، ډېر زیاتره ځینو چې ګورم نجونې ډېر دې ته شایق دی چې درس وای پونتون د لړشی مسته مستری ک لړشی یا مستری وکي چون دوی تر دوه زیات زمينه نه مسایت په سلو کې چې غلط وي تر جنګ نه غوړي درس وای نو د دوی هغه زړه د هغه د خواهش د دوی هغه هدف ځان ته ټاکلی نو په دې باندې کچه سره کوم شرایط هم لري اوس کچه ته طالبان دا غوښتل وای چې د انجنونو نه یا انجنونو ته دا ویل چې تاسو چې دی واغونه بیا پونتون ته لړشی درس وای باور کوي چې په سلو کې سل فیصد باور لرم چې ټول انجنونه به چې دی هغه څه پونتون ته بدل دی لپاره چې دوی غوړي ځان
ورسره فکر نه کوي له طرف نه کسي د انجنونو علاقه ډیره زیاته وي چې دوی غواړي زدکړې وکړي دوی غواړي په ډول شرایطو کې چې طالبان یې ورنه غواړي ځان برابر کړي که چادري وي که حجاب وي خو دغه هر خبره منل یا مقاومت نه کول لکه اوس هلکان ته ویل کېږي چې تاسو به خولۍ په سره وئ ګیریه به پرېږدئ دوی مقاومت کړی خپل غږ یې پورته کړی خو د افغان نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی افغان نجلۍ بغیر له دې نه چې په رسنیو کې راشي خپل غږ پورته کړي یا د پوهنتون مخې ته اعتراض وکړي څوک یې ملاتړ هم نه کوي او یوازې پاتې ده فکر نه کوي دغه ټول منلم د دې سبب شوی دی چې د انجلۍ غږ نورم پسې ټیټ شي
ټول منل خو همدغه ده چې دوی شرایط همدغسې جوړ کړی دی انجلۍ بیچاره نه شي کولی چې غږ پورته کړي اوس اواز اوله خپله زه خپل مثال به تاسو ته درکوم که څوک ماته وایي چې ته پوهنتون ته مه ځه پوهنتون کې درس نشته یا محصلین نه راځي یا هم استاد نشته یا په شرایطو برابر نه یا هم تا ته د امنیت برابر نه ده ته مه ځه پوهنتون ته که چېرته زه درېږم خپل حق غواړم ما سره نور محصلین هم و جنکیانې دي په سلو کې لس فیصده یو جنۍ چې دا کورنۍ ورسره په شک نه درېږي چې دا د خپل غږ پورته کړي ځکه چې امنیت دونه برابر نه دی شرایط ورته برابر نه دی که چېرته کورنۍ ورسره ودرېږي ورته بیرون تل خبرې دي سل مشکلات دی که چېرته اوس هلکان دوی ولاړ دي چې د همدې لپاره د دې ګیرې یا د دې خولې په سر باندې ځي مظاهرې کوي یا درېږي چې موږ ولې ناکامي یو باور لرم چې د دې غږ هم نه اورېدل کېږي ځکه چې دوی نه دوی یو فیصله کوي سترګې پټوي یو خبره کوي خلاص طالبان که چېرته غوښته یو خبره واوري په دې درې څلور کلونو کې به د دې امرستاني یو نری حل به پیدا کېده د امرستاني به یو نری حل به یو ځای به ځای ته رسېدلی به وای خو هېڅ نه غواړي دوی اصلاً چې دا مسایل دا حل کړي اصلاً دوی داسې داسې د مشکل دی دوی د تعلیم سره د کاغه انجنۍ چې دي که د هلکان وي دوی شرایط دونه سخت وي چې نوي ځوانان دوی پوهېږي نوی نسل دونه ډېر برداشت نه لري انسان چې تر څو خپل پوخ عمر ته ورسېږي د هغې برداشت بیا ډېر نو ځوانان اتمن یو چا یو خونه یو خو الله ساتي یا به پوهنتون پرېږدي یا به مکتب پرېږدي یا هم بل هېواد ته به دي خو دوی پوهېږي همدې لپاره دوی فشار په همدې ځوانانو باندې راولي او اوس ټولنه زمونږ اصلاً ځوانانو ته ضرورت لري دا خو د افغانستان لپاره دوی د دې پر ځای چې دوی ګټه ورسوي تاوان رسوي نور هم هېواد ته دا شاته پاتې کېږي مونږ سلهاو سلهاو کلونه شاته ځو
مننه کور ودان مقمزه صاحب که تاسو ته د همدغې د سرایجان خبرونه پیل کړی چې دوی وویلې کله چې په ځوان فشار راځي شرایطو ته ځیق کېږي دوی مجبوره کېږي چې یا پوهنتون پرېږدي یا زده کړې ونه کړي یا بل هېواد ته لاړ شي په اصل کې د دوی په خبره باندې دا د طالبانو حکومت ته او افغان ټولنې ته زیان دی که داسې خبره ده طالبان اصل کې د څه په لټه دي څه غواړي افغاني ټولنې شاته کوي که مخې ته وړي
ګوره یو موضوع باید واضح شي د مهاجرت موضوع یا د کډوالۍ موضوع چې دا اوس یو نړیوال موضوع ده او حتی د نړیوال یعنی نړیوال سیاسي چاپیریال بدل کړ که تاسو مثلا د امریکا ټاکنې وګورئ د مهاجرینو موضوع و چې مثلا یو کس وکولی شو بریا ته ورسېږي یا په اروپا کې اوس وخت کې خیارخي افراطي ګوندونه واک ته رسېدو په حال کې دي فقط د مهاجرینو په موضوع کې یو موضوع چې د مهاجرینو موضوع یو پخوانی موضوع ده اما د طالبانو پراتک سره دې موضوع ډېر شدت وموند او ځکه چې طالبان په یو نه یو ډول خپل خلک په دې مجبوروي چې وطن پرېږدي د تاسو د طالبانو ټول فرمانونه او حکمونه وګورئ ټول د دې سبب شوي دي چې ځوانان لاره پرېږدي زه د مثال په توګه وایم که چېرته مثلا په هنر بندیز هنرمندان چېرته لاړ شي څه وکړي سمه ده د زده کړو بندیز نجونې څه وکړي یعنې ډېر زه داسې فامیلونه پېژنم فقط د دې لپاره چې وکولی شي خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته د تعلیم زمینه برابره کړي له هېواد ته ووتل حتی په ډېرو بدو شرایطو کې وطن نه پرېښوده اما یوازینی دلیل چې مثلا په زده کړو بندیز شو دوی وطن پرېښودل اوس که د ځوانانو موضوع موږ یادوو زه نه پوهېږم چې د دوی پالیسي څه ده او دوی یعنې څه غواړي څه وکړي د خپل فکر او دین د خپل فکر او د خپل طرز له مخې دین تعبیروي او هغه په حلقو ته تطبیقوي حال دا چې ډېر نور موږ اسلامي هېوادونه لرو که د سعودي عربستان دی که د نورو هېوادونو مثلا هغه ځای چې اسلام ترې راغلی دی حتی هلته قانون بدل دی د دوی اسلام بدل دی، د دوی تعبیر بدل دی، د دوی فکر بدل دی. زه فکر کوم افراطیت او په دین کې ناسم تعبیر دې سبب شوی دی چې دوی د هیڅ شي په کیسه کې نه شي او حتی په خپله نه پوهېږي چې راتلونکی څه کېږي، فقط د دې لپاره چې خپل ذوق تطبیق کړي په خلکو، خپل تعبیر په خلکو تطبیق کړي، د دې نه چې کوم تعبیر دوی لري. او دا ټول د دې سبب کېږي چې خلک وطن پرېږدي او ځوانان د دې پر ځای چې زه یو بدبختي چې ما ډېره زوره بیا دا ده چې د هغه وخت چې جګړه وه، دوی جګړه کوله، په هغه وخت کې هم د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان له منځه لاړل. هغه ځوانان چې باید وطن ته کار کړی وي، وطن یې جوړ کړی وي، هغه ځوانان چې د هغوی له قوي انرژۍ څخه د وطن په آبادۍ کې کار اخیستل شوی، د جګړې په دواړو خواوو کې ګټه واخیستل شوه او په دواړو دورو کې د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان ووژل شول. اوس چې باید وطن جوړ شوی وای، دوی د امنیت خبره کوي، ځکه دوی جنگ کوي، اوس جنگ نشته دی. اوس چې باید دغه ځوان انرژي څخه د وطن په آبادۍ کې کار واخیستل شي، دوی په یو نه یو ډول مجبوروي چې وطن پرېږدي. یعنې داسې مخالف چې هیڅ کله نه غوښتل وطن پرېږدي، امنن غواړي چې وطن پرېږدي. د دوی ټول فرمانونه، د دوی ټول حکمونه د دې سبب شوي چې دا ټول ځوانان د حالاتو ناراضه شي او وطن پرېږدي. نو زه ویلی شم چې د وطن راتلونکی که دغسې حالات دوام ولري، ډېر بد لوري ته روان دی او زموږ د ځوان انرژي څخه له بده مرغه د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګټه اخیستل کېږي. تاسو که اوس وګورئ، د هرې کورنۍ یو دوه درې ځوانان چې دي له هیواده وتي دي او دوی په نورو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په آبادۍ کې کار کوي. یعنی دا ډېره لویه فاجعه ده که انسان ورته دقیق ځیر شي او که څوک د دوی یو منطقي فکر ولري او راتلونکي ته فکر وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ډېره ځورونکې ده، ډېره ځورونکې ده.
خو په ټوله کې د دغې ځینو د اضرارو په اړه باندې چې هغه افغان ځوانان دي له هېواده ووځي، دوی به خبر وي، دوی به پوهېږي چې که نجلۍ له تعلیمه پاتې کېږي، کله کله د دوی له منځه ځینې چارواکي راپورته کېږي، لکه شیر عباس ستانکزی وایي چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړئ، یا پخواني چارواکي چې په افغانستان کې لام پاتې دي، دوی کله وایي چې افغانستان بغیر له زده کړې ښه راتلونکی نه لري. دوی کېدای شي په دې مسایلو پوه وي. خو ساسې پان باندې ځوان نسل چې هغه که افغانستان دننه دی یا له افغانستانه په دغه ډول شرایطو کې د بندیزونو له کبله راوځي، دوی څومره بیا په دغې مسله آګاه دي چې که دوی له افغانستانه ووځي داسې ښه راتلونکی ورته په تمه نه دی؟
ګورې، دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده. یوه دا چې تقریبا ټول ځوان پوهېږي چې په بل هېواد کې همداسې نه ده چې ژوند اسانه دی. ګوري، موږ دوه ډوله کډوالي لرو، یوه قانوني یوه غیر قانوني. حتی په دواړو کډوالیو کې د انسان یعنی هغه پخوانی کیریئر، زده کړې، تعلیم، تحصیل په بل هیواد کې په صفر حسابېږي، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. دوی ښه پوهېږي، دوی په دې ښه پوهېږي چې که بل هیواد ته ځي هم هلته ژوند کول اسانه نه دی، ځکه دوی باید هر څه له صفر شروع کړي. اما دوی په کراتو دغه وضعیت چې مثلا دوی هر څه له صفر شروع کوي، غوره بولي له هغه حالاتو څخه چې دوی په یو ډول زندان کې اوسي. داسې زندان چې دروازه نه لري، داسې زندان چې کوټه نه ده، اما دوی په هیڅ شي کې صلاحیت نه لري، د کالو په انتخاب کې، د ذوق په انتخاب کې، د خپل یعنی په هیڅ برخه کې دوی څخه نه نظر اورېدل کېږي، نه ورته د انتخاب حق ورکول کېږي او نه دوی پوښتنه کېږي. برعکس که غږ پورته کوي، غږ په داسې شکل خاموشه کېږي چې بل هیڅ ځوان د دې جرات ونه کړي چې غږ پورته کړي. یعنی زه ویلی شم چې 90% ځوانان پر دې پوهېږي چې کله هېواد ووځي او ښه راتلونکی په تمه نه دی، شاید د ژوند په بیه ورته تمام شي. اما یوازینی دلیل دا چې حداقل خپله فردي ازادي ولري، غواړي وطن پرېږدي، هغه شرط سخت شرایط قبول کړي. تاسې فکر وکړي که یو څوک پر دې پوهېږي چې زه 90% امکان لري پر دې لاره ووژل شم، بیا هم وطن پرېږدي، نو تاسو فکر کوئ چې آیا دته به دا کومه معنا ولري چې راتلونکی به اسانه نه وي یا هلته به ژوند ورته سخت وي؟ بالکل هغه موضوع ورته کومه معنا نه لري. دوی چې د ژوند په بیه خپل وطن پرېږدي او له وطنه ووځي او هغه مرګونې لارې طی کوي، نو دا ورته هیڅ کومه معنا نه لري چې هلته کیریئر صفر کېږي یا هلته هر څه ورته له صفره شروع کېدل ورته غاړې دي. دا ورته بې معنا دي، ځکه دوی غواړي چې حداقل فردي ازادي ولري، څوک د لباس په انتخاب کې کار ونه لري، د ژوند د سلیقې او د طرز په انتخاب کې څوک ورسره کار ونه لري، حتی د کسب او د هنر په انتخاب کې حق ورته څوک د دخالت حق نه لري. دغه ازادیانې ولري، انسان نور څه غواړي؟ نو یو انسان چې مرګ ته غاړه دی او مرګونی لارې باندې ځي، له وطنه ووځي، زما په نظر دا ورته ډیر عادي موضوع وي چې هلته ورته ژوند کول سخت دي، هلته له صفر شروع کول سخت دي، دا ورته ډیر عادي بریښي.
تاسو د خبرې پورې یاد شو چې په افغانستان کې چې کله طالبانو به جګړه کوله په تېر جمهوریت کې، بیا د ځینو چارواکو به یادونه کوله چې سولې دی وي خو پیاز ډوډۍ دی وي. اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په خبره باندې یو ډول امنیت راغلی، خو ګورو چې لکه څنګه چې تاسو ویلي، ځوانان دې په خاطر چې فردي ازادي نه لري او د هغوی ازادیانې سلب شوي دي، غواړي افغانستان پرېږدي. یعنی بیا هم د یو ډول د دوی لپاره امنیت نه ده. سورایجان، که تاسو راته وایاست په دغې بندیزونو کې، خو مقمدي صاحب وویلې هلکان ښه دي، زلمیان دي، یو ډول نه یو لاره ځان ته پیدا کوي، غواړي له هېواده ووزي، او په یوازې ځان دغه لارې چې کله افغانستان یې پیل کې په قاچاقیم کې راشي تر اروپا ځان ورسولی شي، یوازې هم تللی شي. نجونې څه کوي؟
فایده جانې د سړو لپاره دغه یو شرط دوی کولی شي، دوی په مقابله کې غږ پورته کوي، نه وسیږي لپاره بدنامي نه د عزت خبره نه نجونو باندې خبره یو جلا بد یا که چیرته دوی کور کې هر امر منی هر خبر
پاړي کې اوس ستونزه ده که لږ موقعیت ته تغییر ورکړي.
غږ مې اوس صحیح شو؟
وو سم ده، ورو مهرباني.
که چیرته د انجینې بیا وایي چې مونږ بل هېواد ته ځو، بل هېواد ته تګ هم د دوی ډېر زیات ستونزمن دی، ځکه چې په هر ځای کې د دوی سره مهارت شتون ضروري ده. اوس آسان مثال تاسو ته زه دا وایم چې که چیرته زه وظیفې ته ځم، طالبان دا شرط ایښودلی ده چې هر یو ښځه چې وظیفې ته ځي یا یو نجلۍ چې وظیفې ته ځي، حتماً باید چې ورسره ورور یا پلار یا محرم یا هر څوک چې ورسره وي. نو زما ورور خو نه شي کولی، زما لپاره خپل کاروبار پرېږدي، خپل درس پرېږدي، ټوله ورځ کار کوم، هغه راسره په مفته کې راسره ناست دی، نو دا خو نه شي کولی، یا پلار به مې نه شي کولی. نو زه مجبوره یم چې وظیفه پرېږدم، کور کې کښېنم. نو بل هېواد ته تګ هم همدغسې ضروري ده چې دا به یا به ورور راسره ځي یا به پلار راسره ځي. هلکان همدغه کار کولی شي چې بل هېواد ته لاړ شي، هر رقم نه دوی بل هېواد ته کولی شي چې ځان ورسوي، یا هم د سر په بیه ده، د ژوند په بیه ده، که چېرته د دوی په نصیب کې بل هېواد ته تګ کولی شي. جنګیان لپاره یا انجینو لپاره زه به تا ووایم چې دوی په کور کې دا اوس دا شرایط داسې جوړ شوی ده چې یوازې لار په افغانستان کې د انجلۍ لپاره د دې ټول حالت نه نجات یوازینۍ لاره چې ده واده ده. او تاسو خبر استئ چې د کومې ورځې نه چې مکتب او پوهنتون بند شوی ده، انجینو ودونه ډېر شوي دي، که هغه زیر څنګه، که هغه د مشرانو ده، که عمر رسیده ده، که نه دی رسیده، دا ټول جنګیان ودونه چې دا اوس د همدې لپاره ډېر شوي دي، ځکه چې نور حال نشته. په کور کې انجلۍ چې ناستې، مذهب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، کار نه شي کولی، نو څه شی به وکړي؟ مور و پلار هم ورته تر کله به ورته ګوري، خپل خپلوان به ورته تر کله به ګوري. دوی ته یو فشار چې په کورنۍ باندې، دغه فشار چې د طالبان لخوا راغلی، زیاتره کورنۍ دوی ته پخوا آماده نه وو چې خپل لور په 15 کلنۍ کې، په 20 کلنۍ کې واده کړي یا هم نامزد کړي. خو اوس د کورنۍ ټول چې د دې ته آمده دي، که خرشته یې د 15 کلنۍ 10 کلنۍ جنګۍ ته نن ګوري چې د دوی عمر کم دی، دوی نامزدیږي، که ولې کېږي؟ همدغه ستونزه همدغه ده چې د نجلۍ لپاره بل چاره نشته. ته یوازې نجلۍ بل هېواد ته نه شي لېږلې، ته بل هېواد ته حتماً ضروري ده چې د نجلۍ لپاره چې ته مصرف کړې، ته په څنګ کې به پلار ځي یا ورور ورسره دي. نو دغه د ودونه چې ده، دغه د کم عمر نجلۍ، د کم عمر جنکیانو ځان وژنه، یا هم د هغوی لپاره د اعصابو تکلیف پیدا کېدل، یا هم ډپریشن کې ډپریشن ته تلل، دغه شیان په افغانستان کې اوس واقعاً ډېر شوي دي. همدغه د ستونزو د وجه جنکیان په زیاتره مریضان پیدا شوي دي، زیاتره داسې ستونزې پیدا شوي دي چې هغوی په خپله هم نه پوهېږي چې دا ستونزې چې کوم ډاکټر ته ووایي، یو سره رقم دوا وخوري او سره رقم ځان بي ته آرام کړي او آماده کړي دې حالات ته بي ته.
مننه کور ودان سراجان، تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکي مرا سره دي. نو مور ته واخلې لکم زې موړې کني ولې ده
حاجه تو خیم ده بل ولایت شازیل ول افوالی فتاس او استاس من مناطق نیکی هلا و احترامات ولند.
مننه تو خی صاحب استنلای مشی لزابن لمیربانی نظر مورو.
مننه روغتیا هم خوندي، خو غږېږي زړه به د ټولو درد کوي، زموږ هم زړه درد کوي. روغتیا هم ښځې په افغانستان کې له بعضې شیانو څخه محرومې دي، خاصتا لکه مکاتب. دا خو موږ ټول افغانان د دې طرفداري چې د دوی پر مخ خلاص او کارونه ورته پیدا شي، ولو که څه کارونه خو ده اوس هم پکې ښځې شته کارونه کوي. او یوې خور کې وویل چې ښځې خپل دفتر ته بې محرمه نه شي تلای، صد په داخل کې و ټول ځایو ته به محرم تلای شي. البته 15 اویا کیلومتر لري موږ ته سده به محرم ته ضرورت لري. ښځې کولی شي خپل دفتر ته ولاړې شي بدون محرمه هم کار کولی شي. نو موږ د دې وطن خلک یو، موږ ښځې لیدلې دي په دفترو کې په کورو کې په وطن کې تلای شي. نو دا یو داسې نظر داسې البت دا به په خارج کې دا به نوې خبره یادی دوی چا ورته ویلي. نو په دفترو کې بیا هم ښځې شته.
په بخښنه سره ته خیزه تاسو صبر وکړئ، زه فکر کوم چې سورای جان افغانستان کې ده، بهر کې نه ده. سورای جان کې تاسو وایئ تاسو افغانستان کې استئ؟
بله هو په افغانستان کې.
ته خیزه بولئ چې ښځې کولی شي بې محرمه 15 کیلومتر سفر وکړي، دفاترو ته بغیر له دینه چې محرم ورسره ویزي. واقعا هم داسې ده که نه؟ تاسو چې چیرته اوسیږئ هغه ولایت او چیرته چې ته خیزه ده متفاوت دي؟
نه په خار کې ک ګرځي را ګرځي، بیا هم په دې باندې دونه پابندي نشته. یا هم نشي کولی چې محرم ځان سره خو اتمانې ورنه پوښتنه کېږي که چېرته ته کوم دفتر ته ځې، په دولتي ځایونو کې ته کار لرې، بدون د هغې نه چې کوم ولسوالۍ ته تو حرکت کوي، هر چېرته چې ځې تا سره محرم ضروري ده. دا مونږ خپله لیدلې دي، مونږ اورېدلې دي، ګورو شاید حال دا نشته د څه چې درته ووایي چې محرم به تا سره مني. نه هېڅکله هم نه دی منلی شوی، نه طالبان یې در سره مني. اتمان چې موټر کې داسې سر ښکاره کوي، د نه پوښتنه کوي چې دوی سره محرم شته دی که نه دی. صحیح طرزی یا ورور به در سره، یا به خاوند در سره، یا به پلار در سره، دا شرط دی، دا شرط دی، پوهېږي تاسو؟ شرط هغسې شرط دی چې یعنی مطلب کې د خاطر درته وایي که ورور پلار یا خاوند در سره راځي یا زوی دې راځي، هماغه ورځ وظیفې ته راشه. که چېرته دوی در سره نه وي، نو ضرورت نشته چې ته وظیفې ته هم راځي. نو تر دې حده پورې دا شرط څه ده منل شوی ده، یعنی قاطع ده، ضروري ده، اتمان باید چې تا سره محرمي. او دفاتر ته ښځې چې ده نه ځي، هېڅ نشته. یعنی په میاشت کې یو ځل دوه ځل هغه کارمندان چې دفتر کال لري، په میاشت کې یو ځل به ځي، یا هم په دوه میاشتو کې یو ځل به ځي. هغه هم دې لپاره ځي چې محرم ورسره وي، صدري به اغوستی وي، خپل راپور به ورکوي، بېرته به خپل کور ته به ځان رسوي. دغسې حالات دی او دغه حالات روان دی.
مننه مننه. توخي صاحب، له تاسې اورو، تاسې په زابل کې یاستئ، په زابل کې یو څه فرهنګي مشکلات هم نسبت کابل او د مرکزي ولایتونو ډېر دي، څنګه هلته بیا ښځې کولی شي بې له محرمه دفترونو ته لاړ شي؟
ګور خورکۍ موږ کابل ته ځو، کندهار ته ځو، دا دوه ښارونه دي. په دې کابل کې د پخوا په شان ښځې ګرځي بې د بونې محرمه، البته چادرې دې پر سر وي. یو لک ښځې ګوره دا په میاشت کې وادي ښځې و دفتر ته ځي. یو لک ښځې ګوره طالبانو رسما اعلان وکاو چې بې له 15 کیلومترۍ را په دې خوا ښځه کولی شي چې بې محرمه ولاړه شي. او یو لک ښځې په دفترو کې کار کوي، نو دا یو لک ښځې په میاشت کې یوه ورځ ځي. او که به هره ورځ په دا دفترو کې کارونه کوي، یوازې په زابل کې نه، په کابل کې دا دونه ښځې دا مارغ ټول خلک ارزي. په دې کابل کې ښځې څونه ځي، په موټرو کې ځي، په پښو ځي، ګرځي ورا ګرځي، د دې ټولو سره محرم نشته. په دوکانو کې سوداوي کوي، شان اخي، کورو ته ځي، د قریبانو کره ځي. نو دا یو رقم
نو فکر کوي ستاسې پان باندې تو خیزه فکر کوي چې یو ښځه دا اجازه باید ونه لري چې یو خپلوان کره ځي، یو خپل کور نه وځي بل خپلوان کره ځي، د هغې لپاره هم باید میړۍ له لاس نه نیولی وي، ځان سره یې روان کړی وي، یعنی دا حق هم باید ترې واخیستل شي؟
نه نه نه، ګور خو زه له خورکۍ سره بحث کوم، دغه بالکل دا حق نه ده ځینې اخیستل شوی، چا نه ده ځینې اخیستی، نه ځینې اخلي. په 15 کیلومتر کې لازم ده چې ضرور ده دا طالبانو رسما اعلان وکاو په خپل خبرو
کې. یا ستاسو په مشاهده کې یو څه ستونزه ده، یا د سورای جان په مشاهده کې، ځکه تاسو دواړه داخله افغانستان یا سورای جان وایي چې نه ښځې که دفاتر ته ځي نو اتمان باید محرم ولري، او تاسو وایي چې نه ښځې کولی شي. یو لک ښځې طالبانو اعلان کړی دی چې دوی دفاتر ته ځي او ورسره محرم یې هم نشته دی. تاسو دواړه د افغانستان داخلي یاستئ، اتمان د یو په مشاهده کې به چېرته ستونزه
خبره زه به وکړم. مبخښئ ډېر زیات، نه پوهېږم چې بل ولایتونو کې پخوا، یعنی د نسبت کابل ته نو د مشهور ولایتونو ته، د نور ولایتونو دونه خلک یې دونه شریح ژوند نه لري، دونه فکرونه آزاد خوی نه ده، باسواد خلک هم دونه نشته دی. خو یعنی کچیر ته مونږ په نظر نور ولایتونو ته وګورو دغه څلور پنځه ولایتونه په دې ولایتونو کې چې دا شرط شته نو زه فکر نه کوم چې نور ولایتونو کې بنی خو خو هم دلته چې دا دونه
خو خو ته خیسه کابل یادی سره جانې سره جانې تاسو کابل کې هستی تو خیسه کابل یادی چلته هم قرار کړی دوی ویل چې مونږ کابل ته ځو
پایدا جانې وګوره خان دا څه رقم ده یو رقم دی دا قوانین چې دا بيتي په خپل لغه حالت کې نشته د حالت کې تغییر کوي یو خدای دا په سړک باندې روان دی یوازې روان دی که سودا افریقا بازار ته دی هغه ته دوی څه نه وي خو مازی چې دوی پوه شي چې ایجوکیشن نه یا د تعلیم په لاره روان دی د وظیفې په لاره روان دی هغه ته سلهاو خندونه ورته جوړي که زه پوه شم چې زه زما وظیفې ته زه باید مجبور یم چې خپل ورور ځان سره ویسم زه پوهېږم چې هلته زه درېږم ما نه پوښتنې کېږي ما نه دا پوښتنه کېږي چې تا سره ولې کس نشته او که کس شته دا څوک دی حتی دې پورې چې د هغې کس چې تا سره وي د هغې تذکره لیدل کېږي پوښتنه ترېنه کېږي چې ته د دې څه شی کېږي آیا ته د دې محرم یې که نه یا کېدی شي چې دستا نامزد یا کېدی شي چې بل کس درسره وي دا ما سره شوی ده زه پخپله د دې شاهد حال یم ورور را سره ولې پلان یو ما دغه وزارتونو کې په دغه بانکي د دولتي ځایونو کې دما کارو اسناد پسې ګرځېدا ورور را سره په هر ځای په هر شوبه کې چې دنه نشو یم اول پښتنه راز نه کړې د محرم نشو د محرم په پیدا شو پیدا شو په دې خار کې واغه هغه لري نه ونه ولسوالي ونه د څه وایم چې بولې ولایت ته تللې یم پښتنه دنه نشو چې دا څوک دی ما ورته ویل ورور مې دا وای ښا ورور دې تذکره شته کنه شته ورور باندې تذکره خوده ما ورته خوده نو دا خو په خار کې کېږي نو دا خو زموږ مونږه دروغ نه وای دا خو یوازې ما سره نه دی شوی دا خو زره او خزې دي دې ټول سره هم دا څه کېږي زه نه پوهېږم چې دا افغانان چې زموږه د دلته په افغانستان کې اوسېږي آیا دا حالت ګوري او کنه ګوري
خود دوی په نظر باندې چې داسې وضعیت نه لاله کوم برخوت چې تاسو را کیږي تو خو سبا تاسو
سیده سیده چې خدای دې فائدہ جانې سیده دا حالت د ګوره مقصد کې چې ته خیرات غوړي د سړک په سر باندې ناز دي ناس یو موټر ته نیسي یو رکشې ته نیسي محرم ته نیسي غیر محرم ته نیسي هغه باندې هیڅ مشکل نشته هغه محرم لري کنه نه لري مشکل نشته هغه کینی په سړک باندې هغه خیرات غوړي که په خر کې ګرځي که په دسترونو کې ګرځي په هر ځای کې ګرځي هغه خیرات غوړي دي کوم امانیت نشته دي ته هیڅ څوک نشي نو چې تاسو سره محرم
یعنی
مطلب هغه خزه چې دلته ناسته ده خیرات غواړي هغه سوالګري یا جداګري کوي هغې لپاره دا ټول افغانستان چې دا محرم دی هر یو کس چې ده د هغې محرم دی یعنی په هغې باندې ستونزه نشته خو څوک چې د سواد یا د درس یا د تعلیم په لاره باندې روان وي هغې لپاره ټول دنیا نه محرم دی او هغه بیخي بې چوکات روان وي هغه د اسلام نه وتلی ده
تو خیسه بلند له تاسو اورو لطفا
خیر انداز ما د دې باس خونو نه مادي دې دا ډول وایي موږ دا ډول وایو کدای شي چې نور دې دون چې موږ را غوړي هغه دې محکمه وکړي هغه دې محاسبه وکړي دې وی څه دې خو خود پښتنه سوي هغه مشکوک یې تر شکل نه براغلي په دغه کې په لکاو او په زرهاو څه دې په کابل کې ګرځي په کندهار کې ګرځي په مزار کې ګرځي په کابل او کندهار دا خوست مو ولایتونه دې موږ ټول وینو په دې کې څه دې ګرځي ورا ګرځي نه داسې شي وایې سوالګرې ته و ټول ښځو ته نو دونه پښتنه ست نه تحقیق ست یو څوک متر شکل اندې خود راغلی خامخا به تر شکل اندې د پولیس ته پولیس ته دې حق لري چې یو څوک مشکوک شي هغه به تهدید یې هغه به خامخا تعقیب یې دا اوس خبره معلومات
د چی شي شک به اساس په نظر یعنی خزه کې چیرته یو
فایده ځانې شک مثلا
وای دا درته دا راته ویلی دی به د نور دغه
یعنی ساسي پان باندې دا خبر لډیر لباس لري نشي کې چې یو خزه په خپل رضایت له سړي سره په سړک روانه وي او طالب و درې ورته وای چې دا نارینه دي چې ته وسره په سړک روانه فکر کوي دلته به داسې یو ډول شک راپورته کیږي چې دا خزه هغه سړي تختولې ده
نو کده د مړو سره ستولې وواځي مېړو هم درلو دی دا سره
فکر کوم چې دا به ډېرې کمې قضیې وي خو کې خزه په خپل خوخه له نارینه سره په لار رواني فکر نه کوم چې دا موضوع وي سورای جان له تاسو ورو بیا به تو خیسه سره خدای په منی حکومت نه نه
فایل جان او ګورې دا شک شک هیڅ نشته په یو دولتي ځای کې چې دوی ته هیڅ امکان نه لري چې دوی یعنی هغه کس به ستاسو لاس نیولې په زور دراوستي دلته نه خپل اسناد پسې ګرځېدل په خپل خوخه ګرځېدل نه خو مونږ نه راځي انسان یو ځای کې ګرځي خپل په خوخه ګرځي کوي او سر نری نر سو کې کوم محرم دا کنه دا دغه په خپل خوخه ده نو طالب تاسو فکر کوي چې ازبره خدا کاغه طالب چې دریږي تا ته مخه تا هغه د نپښتنه کوي چې دا سړی ستا محرم ده کنه نو زه تاسو ته دا وایم چې دا طالب د کومې خوانه زما محرم دی چې ما نه د پښتنه کوي آیا هغه زما محرم دی هغه د اجازه ورکړ شوې ده چې مانه د پښتنه وکي زما تذکره وګوري زما د ورور تذکره وګوري مانه سره او پښتنه وکي بیا دغه وروسته ماته اجازه راکړي چې زلال شم کنه دا خو زما شخصي ژوند نه ده زما شخصي حریم نه نو دې ته څه خبر کړی ده
مننه کور ودان سورای جانې بدرېدونکو په تمه ده د بره وخلونو مورته وخلې لکم زما دې کې نیولې
السلام علیکم پرې دې خپل سلام علیکم قبول کتنګ په خیره
ستړي به شي مننه کور مودان نو مو سلام علیکم زما دې کې نیولې
مننه خوري محمد اشرف اكو دوست کمدار ولایت ارغنداول سوالي ستو ټلیفون پکړ شو
ستړی مشه پروگرام ته په خیر راغلی اشرف صاحب که د پروگرام د موضوع په تلاو نظر لري لطفا لاندې را سره شریک کړئ
بلې اخورې بس چې راسم نظر ته یو خنن استاد رادیو ډېر شروع شان و ډېر نشرات په شان سیټ وګم او راځلې څو غا دی چې اروخ لږ کې کله کنا کله ډېر رښتې وي سر او یو خو مو دا خبره ده بل خورې دا زموږ په کندهار ولایت کې مور اکثریات د افغان دي سن شمیرت خو استفاده کوو نو هغه د اساسي دوی شمیرت په افغان دي سن باندې رنگ نور دي خوري نو ډیر ملګری مسته رنگونه وایي چې تاسو دا خبره وسره شریک کړئ چې دا مشکل حل شي ځکه چې موږ په رادیو ډیر منوالي اکثره وخت مسته رنگ نو کیږي نو یو دا ترتیب چې برابر شي خوري
سمه ده اتمن ما یاداش کړه اشرف صاحب مهرباني
بلې خوري نظمر یو خور ملګری چې تل محمد عادل د نزدګان ولایت څخه د خبرو ماته وکړل دا وا په ټکو کې سلامونه ورته وایم عادل صاحب ته سلامونه وایم او د توڅ حساب دی چې خبرې وکړلې خورجانې زه خپل خور کابل ته نیم تللی تر اوسه پورې کتم مشته زموږ افغانستان خپل ولایت کې پایتخت او په کندهار ولایت کې خورې له ته جتو حساب چې وایله چې دلته ډېر خوندې مامه په چیر ده د اخترو په شپو کې یعنی موږ چې د بازار تورزو پرې دی خور یعنی د خوند د لاسه موږ لار نو سپی دا کولای چې دلته نو حکومت تورته ویل دي نه بل
څه اشرف صاحب په بسنه سره تو خي صاحب چې کوم خبر یاد کړی سره جانې جواب ورکړو خو زما پوښتنه له تاسو ده ده چې تاسو فکر کوئ د خزي حق یوازې هم داده چې ری بازار ته ځي سودا اخلي او نارینه ور سره نه وي د خیر د طالب ورته چنه وي دا دنیا ټول آرام ده خزي آرام دي حقوق ورکړل شوی دي فکر کوي یوازې هم داده خزي حق ده
خورجان دا ګره شو پښتنه ده زم وایم خپل په نظر یو خورکی عقل لري خور چې د خوندیا زنانې چې دي په ټولنه کې یو نیمایي برخه ده هغه کلری خو دا غیوه پښتنه زه دغه خور څخه کوم چې دا تاسو ول د پښتني ګرځېنې کېږي دغه پښتني جواب زور کوم دا یو پښتني دا ماته را جواب کی چې هغه څه ډول پښتني دي کېږي او څنګه حقوق دا خور غواړي دغه یو پښتني جواب زده نه غواړم
کور دی ودان ژوند دی اوسې لکه چې مخکې سورای جانې ویلې چې دا فقط یوازې تحصیلي اسنادو پسې تللي وو طالبان یې درې ورته وایي چې دا کوم کس چې در سره راغلی څوک ده او بیا یې ورته په اسنادو ثابتوي چې دی ورور ده یا د کورنۍ بل کوم غړی دی خو په ټوله کې هغه څه چې افغان نجونې د طالبانو له حکومته غواړي او له ټولو افغانانو یې غواړي چې افغان نارینه یې ملاتړ نه کوي دا چې دوی غواړي زده کړې وکړي او څوک یې تر شا نه درېږي ښه بل اورېدونکی هم شته دوی بلند راواخلو نو مور ته واخلې کوم زما لري کني ولیدا
سلام علیکم
سلامونه افغان صاحب ستړی مشل ننګر هر نه بخیر راغلی افغان صاحب نظر دی لند را سره شریک کمه ربانی
خوشاله و ته خورجان دغه مولا صاحبان چې راغله د دین یو نیم کال دی خوایس خبر هم نو تو اوس مکتبونه خلاصي کې مو مکتب ته بوزو اوس مکتب ته بوزو و دا غینه بعد نو دی په لومور پلار د غکل خلکو ته اوس خپل لورګان ورکی و نور مکتبونه نخلاتيږي بعد الکان وای و خدای چې د جلکان وعده کیږي و چې د زمون خوشکلی لري شو په لونه و خورکنه و دې خوان دغه دوه کال دوه نیم کال کیږي ټول د نخم لسم مکتب کې ټول د جلکان دا ټول اوس کوژدن کې ورکړل و چې چا وعده دی او چا کوژدن دی او چا د سمال ورکول دی نو مکتبونه خو نشته وای چې نور د جلکان کور کې نه ساتو وای ورکو په مخته پنتون به پات کوله او مکتب به ویل له وای دوی به
افغان صاحب لکه څنګه چې مخکې تو حساب یادونه وکړه به ورسې اشرف صاحب یادونه وکړه دوی په باور باندې د خځې حقوق یوازې دا دي چې هغه که بازار کې آزاد ګرځېدل شي نو ارڅه سم دي. تاسو هم داسې فکر کوئ چې د خځې حق یوازې همدا ده چې که بازار ته تللی شي یا واده کولی شي، کورنۍ ورته دا حقوق ورکوي، همدا یې بس دي که نه؟ زده کړه د دې اساسي حق ده، انتخاب د دې حق ده. تاسې په څه نظر یاستئ؟
فریده جان خورې دغه خلک چې دي دوی زامن طالبان دي، وظیفې لري، خېټې ماړې دي، پوه شوې؟ مونږ خو نه وظیفې لرو، نه مونږ ته مونږ خو معلولین، مونږ ته خپل معاش هم نه ورکوي. مونږ باید حقیقت وایو، باید قرآن خوري ونه کړو، دروغ ونه وایو. خو ننګرهار کې ما تر اوسه طالب نه دی لیدلی چې کوم ښځه ودرولې یا کوم جلۍ ودرولې، خو صرف دغه مکتبونه، پوهنتونونه دغه دغه شی نه پې بند کړي دي. او نور ننګرهار کې داسې ما خورجانې نه دی لیدلی چې یو ښځه ودرولې چې ته ولې راوته یې، او ته چېرته ځې او چېرته نه ځې، کنه؟ نو اوس ما داسې ښځې ولیدل فریده جان خورې چې د هغې چا صادر لیدلی نه و. اوس مجبوري نه وځي خیرات جمعي کوڅو کې، پوه شې؟ دروازې ټکۍ وچه ډوډۍ خیرات بیچارهګان جمعي، دا د مجبوري نه. خو تر اوسه زموږ ننګرهار کې دا خبره شوې نه ده خورجانې.
نارینه په نظر باندې په یو ټولنه کې څومره، په ځانګړې توګه په افغاني ټولنه کې څومره دا نظرونه ویشلی دي چې د ښځو حقوق عموما څه شی دي، څه باید یو ښځې ته ورکړل شي، دا څومره ویشلی دي او څومره ژور دي؟
ګوره، یو د ټولنې عیني واقعیتونه دي چې له هغوی موږ سترګې نه شو پټولی. ځینې حقیقتونه باید ومنو. په اطرافي سیمو کې یا په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه تر ډېره دا ذهنیت حاکم دی چې نجونې ولې باید زده کړې وکړي، خو جلۍ یا د کور ده یا د ګور ده. دا ذهنیت تر ډېره اوس هم حاکم دی، او خصوصا په دغه نوي حاکمي ډلې سره دا ذهنیت لا پسې پیاوړی کېږي. حتی زه هغو مکتبونو ته هم خوشبینه نه یم چې اوس خلاص دي هلکانو لپاره، ځکه هغوی ذهنیت افراد طرف ته وړل کېږي. د دې پر ځای چې یوه سالمه ټولنه رامنځته شي، د دې پر ځای چې ځوانانو پر فکر باندې د انسانیت پیغام ور انتقال شي، د مینې، د مهربانۍ، د ورورګلوۍ، برعکس د افراطیت او د نورو د کرکې او د نورو د وژنې ذهنیت خپرېږي. بله موضوع دا ده چې ماته ټول ته معلومه وي، په اطرافي سیمو کې اوس هم ډېری خلک، حتی د طالبانو په حکومت سره راتګ سره، او مثلا د زده کړو په بندیز سره، ځینې خلک خوشحاله وو. یعنی مکتب ته به بد سترګې کتل، ولې نجلۍ باید مکتب وایي؟ حتی د ده لپاره چې ووایي مثلا اوکې د اولاد ته ښځه کو او چې مکتبی نه یي، یعنی څه؟ یعنی ځینې واقعیتونه موږ سترګې نه شو پټولی. دا خبرې اوس هم په اطرافو کې شته، خو دې موضوع ته په تېر حکومت کې هم ډېر کار نه و شوی، او اوس وخت کې حاکمه ډله خو هسې هم د دې خبرو خلاف ده. هغه وخت کې ما ویل کاش په دغه ذهنیت سازۍ کې ډېر کار وشي. البته په ښاري سیمو کې ډېر کار شوی، موږ په خپله ډېرې زیاتې په دې برخه کې پروژې لري، ډېر زیات فعالیتونه مو کړي وو تر څو دا ذهنیت بدل کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. ښځه د زده کړو حق لري، د تعلیم حق لري، د انتخاب حق لري. حتی په هغه وخت کې چې په وایلو کې چې د مکتبونو د بندېدو ګنګوسي وي، په هغه وخت کې ډېری حتی پوه داسې خلکو چې ځان ته ښه لیکوال د ښه فکر خاوند وي، لیکل چې مثلا که نجلۍ درس ونه وایي، موږ به ډاکټرانې ونه لرو. ما هغه وخت کې ویل چې موږ یوازې یوې تکړه ډاکټرې ته اړتیا نه لرو، یوې تکړه وکیلې ته، یوې تکړه پولیسو ته اړتیا لرو، یو تکړه وکیل ته چې د خپلو همجنسو ښځو دفاع وکړی شي، یو تکړه پولیسو ته، یو تکړه حقوقدار ته اړتیا لرو. ولې باید د ښځو زده کړې فقط تر طبي زده کړو محدود شي؟ مه وایي چې موږ که ښځینه مکتب ته لاړه نه شي، موږ به ډاکټران ونه لرو. موږ تکړه ژورنالیستانو ته اړتیا لرو، ژورنالیستان یې باید ولرو. نو دا په دې معنی چې حتی په ډېره لویه کچه دا ذهنیت حاکم دی. حتی هغه کسان چې د تعلیم طرفدار دي، تر ډېره د دې طرفدار دي چې ښځې د یوازې طبي زده کړې وکړي، چې دا پخپله یوه ننګونه ده. دا ذهنیت باید بدل شي. موږ اوس چې مثلا اوس په هر ډول شرایطو کې که د هرې ډلې حکومت وي، موږ ښځینه پولیسو ته اړتیا لرو تر څو د ښځینه ستونزې حل کړي. موږ ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه انجینرانو ته اړتیا لرو، ښځینه وکیلانو ته اړتیا لرو. نو دا په دې معنی چې حتی ډېر لوی هغه خلک چې ځان ته د ښځینه خاوند وایي، هغوی هم د زده کړو خصوصا د خزو زده کړې تر دې پورې غوره بولي چې په طبي برخه کې وشي.
مقمزی صاحب، مخکې د ځوانانو موضوع چې راپورته شو، تاسو ویل چې هغوی بیا یو ډول نه یو ډول لاره پیدا کوي له هېواده ووزي، سره دې چې پوهېږي چې په بل هېواد کې ورته ښه راتلونکی پته منه دی. دغه نجونې چې بیا له دومره بندیزونو سره مخامخ دي، په ټولنه کې پاړه باندې ویشلې نظرونه دي، تاسې د یو نارینه لیدلوري نه د دوی ژوند ته څنګه ګوري؟ څومره دغه ستونزې د دوی درک کولای شي؟
یو موضوع زه باید وکړم، ووایم چې له بده مرغه اوس زمونږ د خویندو سره حتی د خپلې کورنۍ ملاتړ په ډېرو کورنیو کې نشته، او دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او د یو نارینه په شکل، د یوې خور، د یوې مور، د یوې ښځې درد حس کول په هغه شکل چې هغه حس کوي، دا ډېره ناممکنه خبره ده. اما که انسان هر څومره کوشش وکړي، یوازې 10% به د بل انسان درد درک کړی شي. دا یوازې د ښځو پورې مربوط ده، حتی نارینه هم نشي کولی د بل نارینه درد په هغه شکل چې هغه حس کوي نشي درک کولی. اما یوه موضوع چې زما له ټولو نارینهو، خصوصا له افغان نارینهو هیله دا ده چې په خپلو کورنیو کې د خپلو خویندو، د خپلو میندو، د خپلو لوڼو، د خپلو میرمنو ښه ملاتړ وکړي. په دې وخت کې فکر کوم چې بهترینه لار همدا ده چې که چېرته په لویه کچه او حاکمه ډله نه غواړي چې مثلا ښځې دي مثلا په ټولنه کې وده وکړي، پرمختګ وکړي، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي، حداقل کورنۍ باید مثلا دغه مسؤلیت په غاړه واخلي او په دې سختو شرایطو کې له خپلو خویندو، له خپلو میندو، له خپلو میرمنو سره، لوڼو سره ودرېږي. او له بده مرغه دغسې کورنۍ بیخي کمې دي چې د خپلو خویندو تر څنګ درېږي، د خپلو لوڼو تر څنګ درېږي. یعنی ځینې کورنۍ شته له نیکه مرغه چې هغوی د همدې فقط د همدې لپاره چې وکولی شي لوڼې یا خویندې یا مېرمنې زده کړې وکړي، هېواد یې پرېښود، یا حداقل آنلاین تحصیلي یا تعلیمي سیستم یې ورته برابر کړ. اما دا فیصدي ډېره لږه ده، او زما هیله دا ده له ټولو اورېدونکو چې په دې سختو شرایطو کې حداقل موږ تاسو باید له خپلو خویندو، له خپلو میندو، له خپلو لوڼو، له خپلو میرمنو سره ودرېږو. او دغه سخت شرایط شاید ډېر دوام ونه کړي د خدای په فضل، خو دغه درېدنه چې موږ له خپلو خویندو میندو سره درېږو، دا به د هغوی هېڅکله له یاده ونه وځي. حداقل که نور نه وي، له رواني ستونزو سره به مخ نه شي چې له وړاندې مخ دي.
مننه سراجان، که تاسو راته وایست افغان نجونې په ځانګړې توګه تاسې خپله یا هغه کسان چې تاسې پیژنې نجونې چې دي، دوی څومره د کورنۍ له ملاتړه برخمنې دي؟ که هغه د ژوند هغه پرېکړې چې حداقل د دوی په لاس کې دي، د هغې په انتخاب کې، یا که دوی غواړي چې له افغانستانه ووځي په یوې تحصیلي بورسیا باندې، کورنۍ څومره ملاتړ کوي چې په دې برخه کې دوی ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه بهر زده کړو ته ادامه ورکړي؟ یا لکه څنګه چې مقمزي صاحب وویل، دوی سره ووځي بل ګاونډي هېواد ته لاړ شي، هلته د نجونې زده کړې وکړي؟
فایده جانی، ما تاسو ته پوښتنه وایله چې په سلهاو کې په افغاني ټولنه کې 30% لس فیصد جنکیانې به داسې چې خپله به شوق لري چې درس ووایي، په دې کې بیا 15% داسې به کورنۍ چې خپل د بچو ملاتړ به کوي، خپل د لورګانو شاته به ولاړي. د هغې کورنۍ څخه بیا زیاترې به اقتصادي ستونزې به لري، مشکلات به لري، هغه نشي کولی چې د هېواد څخه بیرون لاړ شي. خو هغه کې به 2% 3% به داسې کورنۍ چې وکولی شي خپل لور ځان سره بل هېواد ته ویسي، هلته تعلیم پرې وکړي. خو متاسفانه زه به ووایم چې دغه اورېدونکي چې چا چې زنګونه وهلی وو، یا خدا پوښتنه چې وکړله چې دوی سره کوم ازادي غواړي، زه دوی ته وایم چې تاسو ازادي اصلا څه شي ته وایي؟ تاسو دوی په خپله نه پوهېږي چې ازادي څه مانا. ته ماته د اسلام د نظره دغه حقوق چې راکړ شوی ته هغه نه شي راکولی. د انسان په سترګه ته ښځو ته نه شي کتلی، نه ښځه درته انصاف کوي، نه نجلۍ درته انصاف کوي. نو ازادي خو پرېږده چې زه اروپایي ازادي درنه غواړم. اروپایي ازادي خو ما درنه غوښتې هم نه ده، ما خپل شرعي حقوق درنه غوښتې. هغه تعلیم ده، هغه د کار کولو حق ده چې ما ته الله راکړې ده، په اسلام کې راغلی ده، په احادیثو کې راغلی دي، هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلې ده. داسې نه ده چې موږ د نړۍ یوازینۍ مسلمان نجلۍ یو یا ښځې یو چې موږ غواړو چې د تعلیم وکړو، یا هم درس ووایو، یا هم وظیفې ته لاړ شو. برای خدا دا نور هېوادونه مسلمانان نه دي، هغوی ته اسلام نه دي راغلی. یا هغه اسلام جلا دی، یا موږ مسلمانان نه یو، یا زموږ اسلام جلا دی. نه پوهېږم، یو دا دی چې اسلام په چوکاټ باندې ځان برابرول دي، بل دا دی چې اسلام په خپل چوکاټ اچول دي. دوی اسلام ته ځان نه برابروي، دوی اسلام ته خپل دیدګانه ګوري. دوی غواړي چې اسلام په ځان په فکر سره قم چې دوی فکرونه لري، سره قم چې دوی خپل اندېښنې دي، دوی خپل هغه تصورات دي، اسلام خپل په تصورات باندې اړوي. دوی په اسلام باندې نه دي برابر، دوی په خپله نه پوهېږي د ښځې حقوق څه مانا. ښځه وایي بازار ته تګ کولی شي، ښځه کولی شي چې بیرون ووځي، خو دغه څه پوښتنه وکړه، دا ښځه یوازې همدغه حق لري چې د کوره ووځي؟ نو مه یې پرېږده چې اوس هم ووځي، چې تعلیم نه شي کولی، وظیفه نه شي کولی، د انسان په نظر تر ورته نه ګوري، نو بیا ولې اجازه ورته ورکړي چې بازار ته لاړ شي؟ بازار ته تګ هم ګناه شته دی کنه؟ ولې هلته د ټول دوکانداران زموږ محرم دي؟ په بازار کې ته وګوره، یو ښځه به یې سلهاو سړی به په هغه بازار کې بچ ګرځي، دوی ټول زموږ محرم دي. خو مه یې پرېږده، هلته هم خو ګناه ده کنه؟ والدم شریعت بیا نشته، شریعت خو د خپل لاندې کیږي کنه؟ نو تاسو ولې آزادي دي ته وایي چې یو ښځه خوراک دي وکړي، څښاک دي وکړي، بازار ته راشي، کور ته راشي؟ نه خو آزادي نه شو، نه حقوق نه شو، دا خو د انسانیت په نظر تاسو ورته بیا ګورم نه. بازار ته چې روان یو سره یو سړی همدغه لرې پرتې سیمې زموږ دغه خلک دي، همدغه د دوی فکرونه دي، د دوی همدغه خبرې دي، تصورات دي، چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې شته دی، زیات شته دی. دا چې د فصلو کې یو فیصد به لرې شوي، هغه په ښاري سیمو کې دغه فکرونه بدل شوي دي، نور ټول همدغه فکرونه لري. زیاتره به دوی باندې ډېر خوشحاله دي دغه نارینه. متاسفانه دا خبره زه پامه، ځکه چې زما زړه درد دی چې دوی خوشحالېږي چې نه پوهنتون او نه هم مکتب وي، ځکه چې دوی په همدغه فکرونو باندې خوشحال دي چې ښځه یا په کور یا په ګور. ولې دسه تاسو کوئ؟ دا که چېرته د دوی دغه فکرونه بدل شي، زه پوهېږم چې طالبان به یو څه فیصد د دوی دغه بندیزونه هم به کمیږي، د ښځو په وړاندې د دوی دغه تاوتریخوالی به هم کمیږي، خو دوی پرې خوشحال دي. لرې پرتې سیمې خو پخوا هم همدغسې وو، خو په ښاري سیمو کې بیا داسې نه وو. اوس په ښاري سیمو کې هم همدغسې حالت راغلی ده، نو دوی پرې خوشحالېږي. دوی آزادي بل نه پوهېږم چې څه رقم تصور کړی دی، اسلام نه څه رقم دوی تصور اخیستی دی، اسلام دوی ته څه شی ښکاري، آزادي څه شی ښکاري، زه نه پوهېږم چې دوی په کوم نظر ورته ګوري. زما په نظر خو اسلام یا حقوق یا انسانیت همدې کې ده، آزادي په همدې کې ده چې یو ښځه وکولی شي په خپل خوښه لاړ شي پوهنتون ته، په خپل خوښه لاړ شي مکتب ته، په خپله خوښه لاړ شي وظیفې ته. که غواړي وظیفه دې وکړي، که نه غواړي په کور دې کښېني، هغه د دې په خپل په زړه ده، او د دې په خپل لاس دی، په خپل فیصله ده. تر څو چې دغه فکرونه زموږ د ټولنې نه لرې نه شي، زه پوره باوري یم چې افغانستان په خپل خو باندې نه درېږي، ځکه چې که چېرته یو کس وغواړي چې افغانستان په خپل پښې ودرېږي یا ښځو ته حقوق ورکړي، سلهاوو کسان داسې به ورسره ولاړ وي چې ورته به وایي چې دا ناروا ده. دا
سرایجان، ستاسې په نظر دا چې دا تر اوسه پورې افغان نارینه د ښځو ملاتړ نه کوي یا د دوی د غږ نه بدرګه کوي، علت یې همدا ده چې دوی خوشحاله دي چې وایي خو زه بس ښځې کراری په کور کې نیمګې ورته ګټو دوی د خوري؟
دوی چې دوست دغه خبرې کوي چې زمون په زخمونو باندې مالګې دوړې، یعنی مطلب همدغه ده چې دوی خوشحال دي. خو همدغه خوشحالي ده د دوی چې ښځه کولی شي بازار ته لاړ شي، نو دا حقوق شو چې ښځه کولی شي بازار ته ځي. دا خو بازار ته په هر حالت کې دا وځي، د دې ضرورت ده، د ضرورت سامان به دا راوړي، نو دا حقوق نه شو. نو ښځه خو هغه حقوق لري چې په خپله خوښه وکولی شي درس ووایي، تعلیم وکړي، خپل د ژوند انتخاب دي وکړي، په خپل خوښه دې خپل کار وکړي، که چېرته هغه کورنۍ سپورټ کوي که نه کوي.
مننه کور ودان مقام زیب که تاثیر تو وایست لکه څنګه چې پر افغان نجونو باندې بندیزونه ورځ په ورځ ډیریږي، او سورای جانې په خبره باندې اما ذهنیت هم دې ته آماده دی چې دغه بندیزونه ټول ومني، خو دغه بندیزونه چې په نارینه وو باندې وزه کیږي او دوی ډول په مقابل کې عکس العمل هم ښیي، غږ پورته کوي وایي چې لکه دوی د دوی بندیزونو سره مخالف دي او نه غواړي چې پلی کړي. دغه فشارونه کله دي نورم ډیر شي، پنجونه باندې له یو طرف نه بندیزونه، پالکانو باندې له بل طرف نه، دغه ډول فشارونه کله کورنۍ وو په اقتصادي اړخ کې وي، د حکومتونو لخوا د هغوی په فردي ژوند او د هغوی په انتخابونو کې مداخله پیل شي. تاسې د افغانستان د راتلونکي ځوان نسل چې هغه اوس مهال دی او که را روان نسل دی څنګه وینئ؟ لاندو کې راته وایي.
زه په لاندو کې یو موضوع اول خور ته وړاندې کوم چې نارینه ممکن ټول ذهنیت داسې نه وي، خو یو موضوع چې زه باید وکړم چې اوس د ټوپک او د خبرو مقابله سخته ده. که څوک مثلا خبرو سره په خبرو کښېني، زه به د خبرو مقابله وکړم. اما افغان نارینه هغه نارینه وي چې رګان چې حتی د خپلو خویندو تر څنګ درېدل غواړي نه شي درېدلی، ځکه د ټوپک په مقابل کې ستا خبره هېڅ معنی نه لري. دیکتاتور نظامونو پر وړاندې خبره هېڅ معنی نه لري. دا باید په وضاحت سره ومنو او دا سمه ده چې تر ډیره به ذهنیت په دا ډول وي، اما هغه نارینه بیچاره چې ذهنیت یې بدل دی او د خپلو خویندو تر څنګ درېدل غواړي هم نشي کولی ودرېږي، ځکه هغه هم ما وویل چې هېڅکله د ټوپک او د خبرو مقابله نشي کېدای. خبرو په خبرو د خبرو مقابله په خبرو کېدای شي، د ټوپک مقابله په ټوپک سره. یو څوک چې ته منطقي دلیل وایي هغه درته وایي چې وژنم دی، نو دا په دې معنی چې نارینه هم مجبور دی په دې شرایطو کې. او اوس راځم تاسو اصلي پوښتنې ته چې دغه ټول شرایط دا تاریخ ثابته کړی ده چې د یوې کورنۍ 50 کلنه واکمنی په یو هیواد کې په تیر لنډ وخت کې تمامه شوه، په ضرب د 2 ورځو کې د ولس په زور، د ولس صبر چې هر کله آخري مرحلې ته ورسیږي که هر څومره قوي دولتونه وي هغه له منځه ځي. او دا مثال موږ یوازې د خپل هیواد لپاره نه ورکو، نو په ټوله نړۍ کې دا مثالونه لیدل شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا بندیزونه او دغه ډول د خلکو په شخصي ژوند کې دخالت او د خلکو مشروع حقونه له هغوی سلبول د دې سبب کیږي چې بالاخره دغه حاکمه ډله خپل عمر لا پسې لنډ کړي او ډېر زنده صحنې لرې شي، ځکه چې د ولس زور د خدای زور وي او غواړي چې له دغه زور سره ځان مواجه کړي.
ډېره زیاته مننه کور وطن له تاسو دواړو قدرمنو د ځوانانو د حقونو فعال ریاض مقامزي او همدارنګه له زده کړو راګرځول شوی د ښځو د حقونو فعالې سریا خان چې په پروګرام کې مور سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو چې پروګرام اورید هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچاری ښه وخت.